ځایناستی به یې د ناټو ملاتړ وکړي. اوباما پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د مسلو په اړه لیدلوری توپیر لري، خو د زیاته کړه چې ښاغلي ټرمپ ته د فرصت ورکړل شي څو خپل کار په سم ډول پر مخ بوزي. اجمل آن د موضوع جزئیات اوروي.
د امریکا د ولسمشرۍ له انتخاباتو پکې د جمهوری غوښتونکي ډونالډ ټرمپ له بریالیتوب وروسته ولسمشر باراک اوباما د لومړي ځل لپاره د دوشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د امریکا د راتلونکي په اړه د خبریالانو پوښتنو ته ځوابونه وویل. اوباما چې د یونان، جرمني او پیرو د سفر لپاره چمتووالی نیسي وویل د امریکا متحدینو ته به له دوی سره د امریکا د ملاتړ د دوام په اړه ډاډ ورکړي. ښاغلی اوباما وایي یو پیغام چې زه یې دوی ته رسوم دا دی چې ډونالډ ټرمپ د ناټو تړون ته ژمن دی. دا تړون نه یوازې د اروپا بلکې د امریکا لپاره هم ډیر مهم دی. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي مبارزې پر مهال د ناټو پر تړون انتقادونه کړي وو. نوموړي هغه مهال ویلي وو چې په دې تړون کې د امریکا متحدان خپل ونډه په سمه توګه نه ادا کوي. باراک اوباما د دوشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې د ټرمپ د ولسمشرۍ په اړه اندېښنې لري، خو ټینګار یې وکړ چې نوموړي ته باید فرصت ورکړل شي. اوباما وایي فکر کوم چې نوموړي ته د اجازه ورکړل شي چې خپلې پریکړې وکړي. د امریکا خلک به څو کاله وروسته دا قضاوت کوي چې آیا دا پالیسي خوښه ده او هغه لاره ده چې دوی غواړي امریکا پرې روانه شي که نه. ولسمشر باراک اوباما همدارنګه زیاته کړه چې ډونالډ ټرمپ باید یو ښه کاري او مؤثره ډله رامنځته کړي. ولسمشر باراک اوباما د انتخاباتي مبارزو پر مهال د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ څرګندونو ته په اشاره وویل چې انتخاباتي شعارونه او عملي کار له یو بل سره ډېر توپیر لري. اوباما همدارنګه دا هم وویل چې په انتخاباتو کې له بریا وروسته د ټرمپ پیغام هیله بخونکی و او نوموړی به هڅه وکړي چې هر څه متوازن پر مخ بوزي. بلاخره د امریکا د ولسمشر باراک اوباما پیغام دا و چې ډونالډ ټرمپ د امریکا د خلکو انتخاب او د هیواد راتلونکی ولسمشر بوي. ټاکل شوی ده چې جمهوری غوښتونکي ډونالډ ټرمپ به د 2018 میلادي کال د جنوري په 16 نیټه د امریکا د 45 ولسمشر په توګه لوړه وکړي.
azadiradio.com راپورنا مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
زموږ راغله آزادۍ رادیو اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
مخلص له هلمند نه د شربت ګل په اړه لیک کې د هند دا کار د پاکستان پر ضد یو ښه کار دی چې د شربت ګل د علاج ژمنه یې په بنګلور کې کړې ده. حمات له لغمان څخه لیکي د شربت ګل علاج په هند کې یو سیاسي بڼه لري، خو بیا هم چې د دې علاج پرې کېدی شي موږ پرې خوښ یو. نافع الماس له زابل لیکي کوم کسان چې د شربت ګل سره د مرستې هوډ لري موږ مننه ترې کوو. علی محمد نوری له کندهار لیکي موږ د هندستان د دې مرستې منندوی یو او هیله لرو چې هندستان به خپلو نورو مرستو ته هم په نورو برخو کې دوام ورکړي. رحیم الله نوری له کابل لیکي د شربت ګل علاج په هند کې دا ثابتوي چې زموږ دوست څوک دی او زموږ دښمن څوک دی. عبدالحنان قادری له کندهار لیکي له هند مننه کوو چې د بې وزلې شربت ګل درملنې ته ټټر وهلی، خو باید د نورو بې وزلو سره هم دا ډول مرستې وکړي. جلال زای له زابل ولایت څخه لیکي د هند د مرستو تل منندوی یو که په هره برخه کې وي. سمون غاګله آزادۍ رادیو اوري. قدر منوریدونکو د دې د خبرونه پورستي برخه کې یو 2019 پروګرامونه وړاندې کوو. لمړی پام وکړئ د خځو لپاره د آزادۍ رادیو د ځانګړي 19 پروګرام نیمه نړۍ اوریدو ته ورپسې به تاندې څنګه 19 پروګرام خپور شي.
نیمه نړۍ د خځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه.
جوړونکی مسوده نیازی.
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. نننې خبرونه مو د میرمنو اجباري انزوا یا د پلار او نورو محارم خپلوانو کورته د خسرګنۍ لخوا نه پریښودلو په خاطر بحث ته ځانګړې کړې ده. زه مسوده نیازی یم. راځي لومړی به د یو څو میرمنو خبرو ته غوږ شو چې په مختلفو بهانو د پلار کور ته له تګ څخه محرومي شوي دي او په دې برخه کې ستونزې لیدلې دي. لومړی به د کندهار د یوې اوسیدونکي خبرې واورو چې په واړه عمر کې خپل د تره زوی ته پکتیکا ولایت کې واده شوې ده، خو خسرګنۍ ظلمونه پرې کول او د پلار کور ته یې نه پرېښودله. بالاخره نوموړې نجلۍ مور او پلار پسې ډېره خفه شوې وه او له کوره تښتېدلې ده. قدرمنو اوریدونکو، له بدمرغه په افغانستان کې له خزو سره د تاوتریخوالي امر د هر کال په تیرېدلو سره لوړیږي. افغانستان یو دودیزه ټولنه ده. په ډیری مواردو کې خلک رایجو دودونو، رواجونو او عرف ته اهمیت ورکوي. په لرو پرتو سیمو کې خلک تر نافذه قوانینو، دود او دستور ته ډیر اهمیت ورکوي او د حقوقو درناوی کوي. په دغو دودونو کې ګڼداسې هم شته چې له شریعت او قانون سره اړخ نه لګوي. اوس هم په بدو کې ورکول، په کم عمر کې ودول او داسې نور ګڼ دودونه شته چې په افغانستان کې له نافذه قوانینو سره په ټکر کې دي. په دغو ناسم دودونو کې یو هم د خپلو محارمو له کورنو څخه د ښځو محرومول دي. دا ناسم دود په مختلفو سیمو کې په بیلابیلو بڼو راڅرګندېږي. یو شکل یې چې په ځینو لرو پرتو سیمو کې رایج دی، هغه داسې دی چې ښځه له واده وروسته تر هغو چې اولاد یې نوی پیدا شوی نشي کولای د پلار کور ته ولاړه شي، او یا په ځینو مواردو کې هغه ښځې چې په بدو کې واده شوي ټول عمر نشي کولای د پلار کور ته ولاړه شي. همداسې د درس، تعلیم او له کوره بهر د کار کولو په برخه کې هم د کورنۍ د مشرانو لخوا د کورنۍ د ښځینه غړو مخه نیول کیږي. دا ډول مخنیوی د شریعت او قانون لاړخه څنګه دی؟ نننی بحث مو همدې موضوع ته ځانګړی کړی. میلمانه دی را سره د حقوقي مسایلو کارپو همیرا حقمل، دینی عالم محمد الله سیدزاده او افغان روانشناس استاد ضیا الحق شمس. درنو میلمنو، تاسو ټولو ته خیر غلاست وایم.
او مننه، خیر یاست.
استاد حقمل، له حقوقي اړخه دا موضوع څنګه ارزوي؟ دا ډول محرومیتونه د قانون له نظره څنګه دي؟ خاوان خسر او خواخې کولای شي د کورنۍ ناوې د خپل پلار کور ته له تګ څخه محرومه کړي؟
ډیره مننه. د قانوني لحاظ په دې ارتباط باندې داسې کوم مواد نشته دی چې د دې ملاتړ یا حمایت وکړي. هغه کړنه چې تاسو ورته اشاره وکړله چې مثلا په کلیو کې یا په لرې پرتو سیمو کې یا د افغانستان په مختلفو برخو کې متاسفانه د ښځې په وړاندې داسې عمل ترسره کیږي چې هغه نه په دین کې شته، نه په قانون کې شته او نه هم په افغانیت کې شته دی. ولې په هر ترتیب یې دغه هغه عمل دی چې د ښځو په مقابل کې ترسره کیږي. او دغو په څنګ کې مثلا دا چې دوی د ښځو په مقابل کې دا چې یو ښځه واده کیږي بیا یو کال نه پریښودل کیږي چې د خپل پلار کور ته ولاړ شي، دا د دغو ښځې حقه حقوقونه، د انساني حقوقونه دغو محرومول دي. دا په خپل غیر د دونه چې مثلا دا عمل قانوني وجه نه لري، غیر قانوني دی. یعنی د یو چا د ازادۍ محدودول بې دلیله، بې وجه نه، په خپل یو غیر قانوني عمل دی، یو خلاف عمل دی چې دغو ترسره کوونکی په خپل باید تر قانوني پوښتنې لاندې راوستل شي.
استاد، څه فکر کوئ کوم عوامل د دې باعث کیږي چې کورنۍ د ښځو پر وړاندې دا ډول کړنې ترسره کړي؟
یو دلیل یې دا دی چې مثلا متاسفانه چې ځان پیژندنه وجود نه لري. نو کله چې په خپله یو انسان یا ښځه نارینه د ځانه لازمه پیژندنه ونه لري هغه به څه رقم نور دې ته اړ باسي چې د دې په وړاندې احترام ولري یا د دې حقونه مراد. نو کله چې موږ خپل حقونه ونه پیژنو هغه لازم احترام او درناوی ونه لري، خو دا خو بیا باید دې کېږي چې په مجموع په کورنۍ کې د تاوتریخوالي فضا رامنځته شي او د دې تاوتریخوالي فضا زیاتره تاثیرات یې په ښځه باندې، یعنی ښځه دلته بیا ډېره متضرره کېږي او د مثلا تاوتریخوالی چې د ښځې په وړاندې کېږي د دې ځواب شی دی بالاخره انزوا ده، انزوا ته ځي، یوازیتوب ته ځي. او په خپله د قانون نه حاکمیت په افغانستان کې مثلا دغه باور چې دلته موجود دی چې ښځه نشي کولی، ښځه فقط باید په کور کې وي، ښځه فقط باید آشپزی وکړي، دغه حاکم ذهنیت ټول باعث د دې شوی دی چې په ښځه بی باوري موجوده وي او د ښځې سره د متاسفانه د یوې برده په شان باندې عمل وشي او همیشه نور باید واکمن وي، د دې سر او د ژوند په ارتباط په ټولو برخو کې باید تصمیم ونیسي او دې ته حداقل سهم یا برخه ور نکړي په دو تصامیمو کې.
مننه استادې. مولوی صاحب، را به شو تاسو ته له شرعي اړخه دا موضوع څنګه ده؟ خاوند او د کورنۍ نور غړي دا حق لري چې د کور ناوې د پلار کور ته له تک څخه محروم کړي او یا د درس او له کوره بهر د کار کولو مخه ونیسي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. داسې کورنۍ هم په ځینو ځایو کې لیدل کېږي چې په هغو کورنیو کې ناوې یا ښځه چې هلته واده کېږي په هغې باندې ډېر قیودات دي ژوند، لکه د پلار کور ته نور پرېږدي، که د تحصیل او تعلیم زمینه ورته مساعده وي هغې ته نور پرېږدي، یا بعضې نور داسې قیودات او سختګیري په فامیل کې په دې باندې راولي چې دا د اسلام له نظره شرع ناروا کار ده. ښځه ځان ته حق لري، د ژوند حق لري. په تېره بیا د مېړه په کور کې او همداراز پیغمبر اکرم مهرباني کوي، فرمایي چې یوه ښځه حد اقل چې په ډېر مشکل باندې که په کور کې او کورني مشکلات ولري هغه د دې له اړخه چې یعنې د ماشومانو روزنه وي، د کور کارونه وي، له دې نه وزګارېږي، نو حد اقل په میاشت کې د دې مثلا حق ده چې دا د خپل مور پلار لیدو ته ورشي. که څوک د دې ممانعت کوي نو نظر په دغه حدیث د حضرت پیغمبر دا کار ناروا ده او خود یې ګناهګار ګڼل کېږي.
مننه مولوی صاحب. استاد شمس، که له رواني پلوه دا موضوع وڅېړو، هغه مېرمنې چې له دا ډول محرومیتونو سره مخ کېږي له رواني اړخه څه ډول اغېز پر دوی کولای شي؟
په دې برخه کې د دغه مشکل د نتایجو او د پایلو په رابطه باید ووایو چې معمولا دغه فشارونو په نتیجه کې خپله مېرمنې د خپل نننی وجود ته ډېره پناه وړي. دا د هغو پیښو او هغو بدو پایلو څخه ده چې بیا نو د خپل ځان سره خبرو کولو په ستونزه باندې اخته کېږي، د تنهایی احساس ورته پیدا کېږي، د ویرې احساس چې ډېر بد احساس دی دا پیدا کېدلی شي، او دا په ماشومانو کې د هغه وخت چې ماشوم لا پیدا شوی نه وي په هغه روحیه باندې دا اغیزې کوي. حتی د دې مور په کورنیو او ورځنیو فعالیتونو باندې هم اغیزې کولی شي، او د ذهن توانمندي یا د آی کیو د کده کېدو، راکمېدو او د غلطېدو ستونزه منځته راوړي. که تاسو یو څوک داسې موقف او موقعیت کې واقع کوي چې هره شیبه یې ورټي، هره شیبه ملامت کوي، هره شیبه محدود کوي، هره شیبه ستونزې ورته یاد کوي، دوی معمولا د ډېر